کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتو د پرمختیایي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهمه وګڼل چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عربي اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه یې د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرټر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازینی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسئلو خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلینکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ییزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټو همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یادې ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاحکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینسپوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډېر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو، د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساینس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغېز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 5.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنګټن پر انقرې بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او ښځو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي، د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونې تړل شوي او هغه ښځې چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بې سرپناه او ازادي شوي دي. امنستي انټرنیشنل وایي ډېرې دغه ازادي شوي قربانیانې او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه یې کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال چې موږ د امن خونو کې نه یو، نو د مازوند په خطر کې ده.
نو غواړي نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دننه تیر کړی. وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبوره شوه هر څه پرېږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول، د سرپناه دا هیله یې هم له منځه ولاړه. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بد رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېده کې پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې له کور څخه تیښته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال چې موږ د امن خونې کې نه یو، د ما ځوان په خطر کې ده. خپل کور چې زه را تښتېدلی یم، نو د ما کور والا به ما ژوندی پرې نه دي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو سره چې تاوتریخوالی ورسره شوی هر ډول اړینې مرستې له منځه تللي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبې په ورځ خپور شو، د تاوتریخوالي قرباني شوي او ښځو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونې هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته یې د دوی په غوښتنه پناه ورکوله. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د 26 قربانیانو او هغوی سره چې هلته یې کار کړی خبرې کړې او لیکي، طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خواهی له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوي ښځې او نجونې او تر خواهی هغوی چې هلته یې کار کړی د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته وویل په منخونو کې داسې ښځو او نجونو ته پناه ورکړل شوې وه چې هره شیبه د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی ښځې او مېرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه غبرګون نه ښیي، خو وایي دوی خپلو امنیتي مسؤلانو ته دنده سپارلې چې د ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوی او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري، هغه دې تر وار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي، هغوی دې په جریان کې واچوي او حتما به د دوی مشکل ته ځان ورسوي.
له ښځو سره تاوتریخوالی یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکیني حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکوونکي چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی له افغانستان وباسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغږ کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخ شویو ښځو لپاره د امن خونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکوونکي بې له کومه ویرې چارې مخ ته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امن خونو کې تاوتریخوالي سره مخ شوي نجونو او ښځو ته روغتیایي، رواني، وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوری نظام د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مېرمنې پیژندل کېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونامه وایي که څه هم دا خونې ډېرې مجهزې نه وي، خو بیا یې هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شویو ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
نور بس دی. لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو را بللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفسیر لري.
د دسمبر په 19 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو را بلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله را پیدا کېدای شي. په دې موخه د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بټول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہی افغانستان صورتحال دا وقت داسې دی کہ پسند سپیتو گدی ته توجہ ور نه کړی شو نو تقریبا نیمه آبادی یعنی 22.8 میلیونه خلق به د خوراک د کمخ سره مخ شي او دا رنګ به تقریبا 3.2 میلیونه ماشومان د غذایت د کمخ ښکار شي.
میڈ نیوٹریشن سے
اشل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل ناغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونت تنظیم دی، خو په افغانستان کې چونکه دی وخت کې یو داسې حکومت ما راغلی دی چې هغه بین الاقوامی برادری په رسمیت نه دی پیژندلی، نو داسې یوه غونډه چې په هغې کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي او د بین الاقوامی برادری توجه او پام به دې خوا راوګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برطانیا، روس، استرالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دې خونې نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال سره په لیدنه کې کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونې چارواکو د امنیت تر څنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $400 او یا هم $40,000 له خپلو اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک اوس وایي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ور به شو کندهار ته. د کندهار د مرکزي محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه څیړي. دوی وایي له څو میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅېړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي له میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي څېړلې او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي تر څو د دوی قضیه په وخت وڅېړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ ګرسوي چې تعاد نه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زمر سره حاضر کی که بخشه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخش خپل بچان ته میلا کی تر وسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا اله کی نور میان ختم دی وپلاین بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي ا دې جاری دي مارکس ته ورته کشي دي منی دا نو سم نش 200 بوتي نه ضرب شوی دي نو نس نش ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسه زما سره.
د اسد الله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي څېړل سوي.
باید کازیان داشته از مش پشتانه وسی از مش مخالفین اغسطری چیز ماست رد اول لری اگر او قاری شروع داشتی سر تسل ری ها دیپا بام خویش نده جور داشتن داری سلایی ورور یخ میکیزی گولی خورم چی میداد کی ورور شپت سار زد لکمای خانم نزمش داغ اسلامی امارات سخ داغ مخوشتانه دورور چی سلایی راستی پرس خواص خاص بود ها کن اکثر جلایی نه نمی کاتل کری نمی غلا کری نمی جان کری نمی تکار کری هس سرپی از لورکی موضوع می‌ده لور می‌آخالم گوتر کرده و وروره باس بد داغ لور بانی را استلم وروره داغ ناسی موضوعی می‌مرد سرایی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضې یې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړې چې کومې قضیې پاتې دي موږ درخواست کړی د هغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړه شوه انشاءالله د هغو قضیو به څېړنه کېږي. اطمینان ورکوو ټول
طالبانو د اگست په نیمای کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل، خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه څېړل کېږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیروم.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420221200401.
د کندوز د خاروالۍ چارواکي وایي دوی د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر ښاریانو غږ کوي چې د ښار پاکوالي ته جدي پام وکړي، ځکه د ښار پاکوالی د دوی په خبره دی وي ټولنې د فرهنګ او تمدن ښکارندویانه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د یو این ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز ښاروال مولوي الیاس له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارموندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بېلابېلې برخې له کثافاتو څخه پاکې شي. ښاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کېږي او له امله باید 1000 تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې دا 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کېږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډېر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو اوسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکې له دېنه مونږ ډېر بېکاره وو، ډېرې سختې وخت مو تېرې کړې. فقط ښاروال صاحب د مونږ شکرګزاره سو، دغسې پروژې نورې هم راولې. مونږ غریبانان په کار کې ونیسو، دغه د 300 نفر د هماغه ناشر کې په کار نیولې دي. ښاروال صاحب د مونږ ډېر شکرګزاره سو.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاسه لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره یې خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره شي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنېدو سره د پخواني حکومت زرګونه کارکوونکي وزګاره شوي دي او د ژمي په رارسېدو سره اوس له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بند و. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بند و نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې پښې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي راډیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې ځورېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور اسانتیاو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی. وای
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي، مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي اعضاو ته جوړې یو لاسونو پکې یو نادینان تانسي ورته یو چریه دنګورې جلابي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 2000 کسان معلول شوي چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو پخو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما دل اغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې ورورا دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري ورورا رکشا وایي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نور سره خبره کوي شي وایي دیم ټکې دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لا اخلاص شهر سکه وکړو ورورا سهل د موټر باندې پیګی نه ډېری تنا کله رکشا وړي کله موټرسکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وړي بالایی رکشوان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ور چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازر افندی هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه پاتېږي. د مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا ما دا ویره دا غوښتنه ده چې دا ما سلام ناچر کې سلام په احترام
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمنګ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمنګ کوم جن دی دی کرا دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دی ایر پسستې سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته داونه بیا پاسپورت په زر تازيږي دا که پاسپورت دې ساسکو به ویزي افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جن نشته دی ګرانې نه دی ورس پورس باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیمې خردارونه اغزن کرونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سرنۍ نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخ حالات کښې راته مریضان پراته دي ښه چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والي نو څلور پېنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک به تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي. سلام ګلدین چکنوروا.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو ته غوږیست. په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله الدین سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هرو لاسو ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغه میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان بیا وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. بېلابېلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پانتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی په خپله رشته کې زیاتې څېړنې کړي او د درې اتیا کلونو په عمر وفات شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عرب اماراتو له لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسئلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې نښانې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کرونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا هم زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو په دغه اونیز بحث کې ستاسو خدمت کې یم. په دغه بحث کې بل خپلو میلمنو سره په دې باندې خبرې وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې 60 هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي او همدارنګه د دغو پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څېړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفوې سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخې ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکوونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېرېږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یوه اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستندې کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د همدې مستند راپور لخبریدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پرون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤولان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړې څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو او وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکني جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوې بخنه په اغېزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکني نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته دی راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکوو، خو دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لورې څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلوو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل هغې ژمنې درناوی وکړي چې د مخکني نظام د نظامیانو په ګډوني حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه ترتم کیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي، د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشري حقوقو د سار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږ یې بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا درې لکه کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوي وي؟
مننه، سلامت اوسې تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران میلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا څه توکي نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدې وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنې دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک یې د منځه لاړ دي. دواړه خواو ته وخت چې اعلان کېږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شریع احکام دلته په خلکو باندې عملی کوي. اولین ګام د داو کې چې دوی د خپل باید خپل صفوف اصلاح کړي.
خغلی زازای ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنې دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاستې او د افغانستان حالات هم څاري؟
ز بغتی ډیرو مسائل نه چې او رسانې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسائل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې د چیزی لینکډین پیژنم یو نظامی پخوانی افسر، هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټر دې تنه اخیستلی. مګم وخت چې موږ اقدام وکړل، دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنې دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلکو وهل شوي دي. یعنې زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویره لري دوی خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرر شوي دي یا دوی سره تاوتریخواله شوی دی. غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدیدې وي اندازه؟
زه به په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم مېلمه ته یوسف امین صاحب ته او تاسو ته صافي صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم نوی تحفه ده. راوشي د افغانستان کې هدفي وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړې ده؟ د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هېواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوی کډرونه چې دی هته وجهلې په دې فوجون کې منځي وړي دي تر څو هغه د خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو. او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هیواد کې همیشه پلی شوی دی. ورسره په خوا کې هدفي وژنې چې دي دلته لکه څنګه چې د طالبانو ویاند هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وژنې کوي. سړی نه معلومي کې خو مګر ځکه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړی په دې وایه چول کېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کېږي که د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت دی او په یو اسلامي نظام کې چې دی که د هېواد په هر کونج کې کوم کس ووژل شي او قاتل معلوم نه شي نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلې نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دوی مسؤلیت جوړېږي چې دوی باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دوی پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا به شو چې نن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هېوادونو څخه زیاتو هېوادونو چې دی فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، دا څه پېښ شوي دي؟ که موږ او تاسې د یو څیز باید واضح کړم، زه شخصا د یو بې ګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي. مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده، دې شلو هېوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنا دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هېواد کې بمبار کېدلو انسانان وژل کېدل، د 300 څخه نیولې تر 400 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نام باندې چې دی تریتم کېږي، نن دغه شل هېوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان دپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسې وګورئ که هر څوک وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته. دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن د پاره آواز پورته کوي مګر د هغه درې سوه څلور سوه کسان د پاره آواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی؟ په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموماً د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل له زاویې څخه هم دا سیزنه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغوی ژوند ارزښت نه لرو؟ دا که هر څوک و، که په دولت کې کار کړی و که نه و کړی، که عام افغان و، انسان خو و که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامه په بل نامه باندې، چې درجه چې دی، ګراف چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، دې وجه څه ده؟ په دې باندې هم باید لږ بحث وکړو صافی صاحب، چې ولې داسې کېږي.
بله صافی، زموږ تخنیکي همکار دی صفی الله ستانک، زه یم فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړ. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبېږي او هغه مجرم کسان به مجازات کېږي. په خوا خو به جنګ و، طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډېر کله په افغانستان کې د دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی، یعنې دغه کار شوی دی، د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه اوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک مو وژنې، په خلکو باندې کار مل لري. د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده، ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو اوامرو سره سره ولې یو طالب قومندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی؟ دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی، ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبیعي خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې جنګ تیر شوی دی، د هغې جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شوي چې هغوی صرف په دغه هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغه هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت غوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز د خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شوي چې هغوی دلته پخوانی شخصي دښمني لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف له لاسه چې دتلی طالبان صف ته ننوتې دی، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړېږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې لاس بری اوسېږي، د دېو اطاعت کولی شي لکه څنګه چې دې بایت کړي د خپل امیر سره. که چېرته په واقعي توګه دې بایت کړي اوسېږي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي کې نه وي کړی اوسېږي، او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې صف ته ننوتې اوسېږي. دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوفو د تصفیې لپاره، دا د هغې وظیفه جوړېږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي، یا زندان ته واچي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راځي کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو د فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او را وروسته لا تجلید شوي دي دغه مسایل.
ګوري دوی خپل صفوفو ته د اعلان بار بار کړي دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي، د هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالګان شته، دي دوی د مراجعه باید وکړي، یعنی چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنې کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. زمونږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس هذه دوی مسئولیتو ته متوجه کو مون نه چاپ سے تخریب کو نه دی تخریب اغل رو تو تو یراله لرو اصلاحات کو اغل مون اوس کد شته دا فرمانونه د پلیکیګ نه دی د شوونی فرمانونه ته نه جوړوي چې د خپل شوبکه به نه تطبیق کړو بیا د معنا نه لري کنه مونږ افغانستان خلک د دوه نه ډیر سخت ضرورتلی دغه څلوېښتو کالو کې ضرورتلی مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروی چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي دغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ دپاره خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دې کې ده چې ولې د خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلې عکسالعمل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي او حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم سویاد هغه سواد به مې کم وي جاهل بلرم حتی مخرب خاینین بلرم دا خو په هر هېواد کښې شته د هر ټولنې کښې شته لیکن ما د نورو هېوادونه غلطه د هېوادو پر خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانانو نه ده کړې او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هېوادونه ټول په کښې دي ګوانډیان مو دي ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کېږي بالاخره دغه وطن د خطر رسېږي دا خو هم بشري ناورین ده دا خو بشري نقد ده دا خو هم د حقوق بشر نقد ده دا خو هم نړیوال اصول نه دي دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا خو هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنې د مونږ دعوا هم د نړیوالو سره د سیمې هېوادو سره دا دعوه لرو مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري مونږ مکلف یو امارت اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتیا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هېوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هېوادونه خدای دا ومني چې ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي دا وسلې خو دې تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو یې تاسې کوئ که نه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه تاسې د حق کوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر یې ورکوئ او د جبهې د مقاومت د دفتر دپاره امریکا ته یې ولې ورکوي مثال په فرانسه کښې ته هغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې نه ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نه شي کېدلی دا ټول مونږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هېوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو د یوه بل په هېوادو کښې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کښې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی سره وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زاده
د بشر د پاره اخته دي
ښاغلی تواب عبدالله طالبانو ویل چې دغسې پېښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لرې را وړاندې کوي په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتي دي اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوي دي دوی نشي کولی یا هم خپلواک سرچینې او منابع نشي کولی دغه پېښې تایید کړي خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو لخوا ځکه چې کسان پکې ښکاري مخونه یې ښکاري خبرې خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی، او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړ، ولې دې هغه مړ کړ، د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغه څه شیان شوي دي. نو فکر کوي چې بیا هم دا پروپاګاندا او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغوی د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی. دا چې دی د هغوی ضعف ښکاره کوي، په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې د کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو، زه په مطلق ډول باندې هیڅ نشم ویلی او نه ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدف یې وژنې بلې، هرې وژنې چې بلې د داعش په نامه باندې، بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا څخه، د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی د هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی هو مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه متاثر لرل، هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې د رسنیس کېده، راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حل وایي، څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغه ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغه ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت ته درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي ورځ نیمه کې. نو دیو باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب، په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقې شاوخوا کې کوئ لطفا. مننه.
خبره خو ټوله بیرته هغه فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افوا اعلان شوی ده، هغې ته باید اعتنا وکړي، هغې ته باید ټول ور وګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي، لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غني یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید دوی د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه یې کړي او رسنیز یې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته سنه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شلوی د باران ته تخریدم د ناوې لاندې بشپړ شوه. دلته خو زده اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مخکې کور مودان چې اشتراک مو کو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لري چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نه مونږ غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلی دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی، ولس اعتماد پر لاس کې راولي، او ولس نه مو ایله کوم چې هغه ډار ویره دی منځ ویسی او د دوی سره همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پیښیږي هغه د دوی سره شریکی کی. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځ ویسی. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنې دي، شخصي وي که قصدي وي که هر شی وي، دوی مسئول دي. دوی باید د خلک پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوي دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجل هغه د څېړنه دې وکړي. افغانستان خلکو څه د نتایج او نړیوال څه د نتایج شریک
شي. کور ودان ښاغلی یوسف امینزاده او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه، تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.